لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې مثلث او اووم ورځ پروګرامونه خبرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونه ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې یو این ایچ سی آر په افغانستان کې وروستي سیلابونه ویجاړونکي بللي دي. د دې ادارې عمومي دفتر پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې خلک د هر څه تر بایللو وروسته هڅه کوي بیرته عادي ژوند ته راوګرځي او خپل کورونه جوړ کړي. یو این ایچ سی آر وایي له خپلو شریکانو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې رسوي. په بدخشان ولایت کې سیل د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي نن د سیمه ییزو چارواکو له قوله راپور ورکړ چې دا کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړونده مورچک سیمه کې سیل وړي دي. چارواکو ویلي چې یوازې د یو تن مړی موندل شوی او د پاتې مړیو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. پرون له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو هم ویلي وو چې روانو سیلونو څوارلس کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې دا پیښه د کوهستان ولایت په مرکز لولاش کې شوې ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تیرې څه باندې یوې میاشتې سیلونو له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي او پراخې کرنیزې ځمکې اوبو لاندې کړې دي. په عین حال کې د هوا پیژندنې ادارو د هیواد په ځینو سیمو کې د نورو درنو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی. په کاپیسا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په تیرو اتو میاشتو کې د اته ټونه نفرایټ ډبرو د استخراج خبر ورکوي. د کاپیسا د قانونو او پټرولیم سرپرست رئیس عنایت الله ابلاغ پرون رسنیو ته وویل دا نفرایټ به له کاپیسا څخه لومړی ننګرهار او بیا بهر ته ولېږدول شي. نفرایټ یوه قیمتي ډبره ده چې په غوږولیو، غړکیو او نورو ګاڼو او زینتي لوښو کې کارول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له بېلابېلو هېوادونو او شرکتونو سره د هېواد د قانونو قراردادونه شوي. ځینې کتونکي شکایت لري چې په دې قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانونو د سپارنې چارې هم معیاري نه دي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به اسپانیا ته له سفر وروسته د سه شنبې په ورځ پرتګال ته ولاړ شي. د پرتګال د سی این این شبکې د خبر له مخې که څه هم د زلنسکي سفر پر روانو ورځو کې د اوکراین د جګړې له څرنګوالي سره تړلی دی، خو نوموړی به د اونۍ په پیل کې اسپانیا او پرتګال ته ورسیږي. د پرتګال د صدراعظم او ولسمشر استازو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پرتګال گادینا سیر رادیو خبر ورکړی چې زلنسکی بنن اسپانیا ته او د سه شنبه پورز پرتګال ته ولاړ شي. زلنسکی د رواني میاشتې په پیل کې مادرید او لزبن ته خپل سفر په خارکیف کې د درنو جګړو له پیل دوه وروسته وزنداو. او ایرانی ډایرکټر محمد رسولوف د کند فلمونو په فستیوال کې د حکمانو د ډلې جایزه وګټله. د معبدونو د انزرو زړی په نوم د رسولو فلم د هغه څرنوال د ژوند کیسه ده چې کورنۍ ژوند یې د حکومت پر ضد اعتراضونو په نتیجه کې تباه کیږي. یو 50 کلن رسولوف چې په ایران کې د حبس او درو وهلو د حکم څخه تښتېدلی د فرانسې په ساحلي ښار کان کې د دې جایزې د ترلاسه کولو پر مهال وویل د دزړه د دې فلم د جوړونکو ډلې ته خوږیږي چې په ایران کې د استخباراتي ادارو تر فشار لاندې دي. د کان د فستیوال لومړی جایزه د انورا په نوم کومیډي فلم ته ورکړل شوه. د فلم د یوې ښایسته نجلۍ کیسه ده چې د یو روسي چارواکي له زوی سره ښکېل کیږي.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. در ایران چه می‌گذرد؟ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین و همراهانش از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق ایران در صانعه هوایی کشته شدند و حال انتخابات زود هنگام در راست. اما پیش از انتشار خبر کشته شدن رئیسی و هیئت همراهش، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مردم گفت نگران نباشند، هیچ اختلال در کار کشور به میان نمی آید. چرا خامنه‌ای چنین گفت؟ در افغانستان امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان گفته که رئیسی و عبداللهیان در توسعه همکاری منطقه با طالبان نقش مهم داشتند. حال نبودن رئیسی بر اوضاع در ایران و نیز مناسبات بین تهران و طالبان چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟ در این مثلث بررسی میکنه. گپ بزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و نقیب آروین روزنامه‌نگار در واشنگتن دی سی. خب مهدی، بیا از اینجا شروع کنیم که بودن و نبودن ابراهیم رئیسی برای جمهوری اسلامی چه معنایی دارد؟
سلام به شما و سلام به آقای آروین، مهمان عزیز برنامه‌تون. موضوع ابراهیم رئیسی و بودن و نبودنش تقریبا چیزی است که همه تحلیلگران و ناظران مسائل ایران روش توافق دارن که خیلی اتفاق خاصی نمیفته. چرا؟ برای اینکه در ایران ما یک ساختار دوگانه قدرت داریم، یک نهاد رهبری هست که در واقع همه تصمیم ها اونجا گرفته میشه، همه چیز باید با نظر اون انجام بشه، به طور در واقع تشریفاتی تنفیذ رئیس جمهور یعنی تایید کردنش بعد از انتخابش با اوست، ولی به طور رسمی حتی در چینش کابینه هم دخالت میکنه، و در این حال یک رئیس جمهور داریم که بالاترین مقام اجرایی کشوره و رئیس دولته و کسی است که در واقع قرار است که امورات داخلی و خارجی کشور رو اداره کنه. در نظر بگیرید تو یک بسته‌ای، تو یک چارچوبی که در جای دیگر اون فردی مثل رهبر جمهوری اسلامی هست که اختیارات وسیعی داره، نهادهای بسیار وسیعی به او پاسخگو هستن، از جمله تلویزیون، رادیو و تلویزیون صدا و سیما، از جمله نهادهای نظامی که مستقیماً به رئیس دولت پاسخگو نیستن. برای سالها این ساختار دوگانه شاید خود حاکمیت رو هم در ایران آزار میداد، و تلاش نهاد رهبری، نه فقط خود رهبر بلکه مجموعه‌ای که زیر نظر اون در واقع کار میکنن و کشور رو اداره میکنن، این بود که حد اختیارات یک رئیس جمهور رو در حد مثلا معاون اجرایی رهبر پایین بیارن، و به این ترتیب یک رئیس جمهوری داشته باشن که در دنیا بشه گفت که ایران کشور دموکراتی است که به رأی مردم متکی است و مردم انتخاب میکنن بالاترین مقامات رو، ولی هر آن چه که اراده در واقع نهاد رهبری و خود رهبر هست اجرا بشه. آقای رئیسی تونست بدون هیچ کشمکشی این جایگاه ریاست جمهوری در ایران رو ببره در همون سطحی که مطلوب رهبر و مقام رهبری بود. قبلا در یک دوره احمدی نژاد هم یک رفتار اینجوری داشت، منتها احمدی نژاد وقتی که در دوره دوم از رأی خودش مطمئن شد و از حمایت‌ها مطمئن شد و میدونست آخرین دورشه و نمیخواد که تأیید بیشتری از رهبر جمهوری اسلامی بگیره، گاهی این وسط شیطنت‌ها، مخالفت‌هایی میکرد، افشاگری‌هایی میکرد، کارهایی از این دست میکرد، ولی آقای رئیسی بدون هیچ حاشیه‌ای مطیع، فرمانبر و در واقع همون مسئول اجرایی، مدیر اجرایی دفتر رهبری بود. بنابراین به این معنا نبودن آقای رئیسی تغییر ایجاد نمیکنه. اون مدیر اجرایی رفته، یک مدیر اجرایی دیگه میاد، ولی به یک معنا یک تغییر ایجاد میکنه که خیلی گذرا سعی میکنم بهش اشاره کنم اگر وقت بود بیشتر بهش میرسیم. اون هم این هست که در سالهای اخیر گمانه‌زنی هایی بود مبنی بر اینکه ابراهیم رئیسی میتونه نقش رهبر آینده رو داشته باشه،
یعنی جانشین خامنه‌ای،
از گزینه هایی باشه که جانشین
بیشتر در این مورد صحبت بکنیم در جریان این برنامه، و اگر وصل بکنیم موضوع رو و آنچه که شما گفتین جناب آروین، بودن و نبودن رئیسی چی معنایی میتونه داشته باشه برای مناسبات بین تهران و طالبان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته ظاهرا گرم و صمیمانه تلقی میشه؟
درود بر شما. همونطور جناب آقای احمدی گفتن، تقریبا تمامی صاحب نظران در دنیا بر این نظرند که تغییر چندانی در سیاست‌های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی پدید نمی‌آید با نبود آقای رئیسی، رئیس جمهور فقید کشور. روابط طالبان و ایران هم روابط بسیار پیچیده و چند پهلویی است. در دهه 90 میلادی حضور اولیه طالبان بر اقتدار بر سر قدرت افغانستان، نحوه تعامل و رابطه طالبان و ایران دگرگونه بود. اما پس از 2001 و پس از 11 سپتامبر این رویه و این رابطه تغییر یافت. در طول سالهای حضور ناتو و امریکا در افغانستان، بخشی از طالبان، بخشی از کسانی که علیه نیروها می جنگیدن، به نوع مورد حمایت جمهوری اسلامی بودن. در این حال که ایران و جمهوری اسلامی اعتماد لازم برای تعامل با طالبان نداره و هیچ وقت نداره، در این حال احتیاج دو جانبه برای حفظ رابطه و تعامل برای هر دو طرف وجود داره. ناگزیری های برای هر دو طرف وجود داره، به خاطر اینکه مرز شرقی ایران برای ایران بسیار مهم است که امن باشه و حوزه نفوذ ایران است، حوزه منافع ایران است، و از اون طرف طالبا در عین حال که شما وقتی در میان رده های پایین طالبان بررسی بکنین، یک احساس و یک موج ضد ایرانی در اونا وجود داره. بنابراین بسیار سخته که اونا، شما دیدین در دو سال گذشته چندین بار مشکلات مرزی پیش آمد و بسیار احساس این که ما میتونیم به ایران حمله بکنیم یا در مرزهای مثل نیمروز مشکل خلق بکنیم در ردای پایین طالبان وجود داره. با وجود این، کنترل رابطه ایران و افغانستان و طالبان موضوعی بوده که بسیار مهم بوده برای جمهوری اسلامی و در طول دو سال گذشته، سه سال گذشته مدیریت شده. موجی از مخالفین سیاسی و نظامی طالبان که در ایران به ایران پناه آوردن، به نوع اجازه فعالیت علیه طالبان نیافتن. بنابراین جمهوری اسلامی چی با حضور در حکومت آقای رئیسی، چی پیش از او و چی در آینده، تا جایی که فعلا معلوم میشه، یک نوع تعامل محتاطانه با طالبان خواهد داشت.
تشکر از این. بیشتر صحبت میکنیم مخصوصا در مورد این بازی دوسویه تهران. خب انتخاباتی که رئیسی در او به قدرت رسید، مهدی، دیدیم که ظاهرا سرد و به لحاظ مشارکت مردمی کمرنگ بود. حال انتخابات زودنگام در راه است. میشه یک مقدار در این مورد ما بگویی که این انتخابات چگونه خواهد بود؟ ناظران در این مورد چی میگن؟
بله، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، در نبود رئیس جمهور که ممکن علتش مرگ رئیس جمهور باشه، علتش غیبت رئیس جمهور باشه، یا علتش حتی موردی که دست کم در 14 اخیر پیش نیامده ولی در سالهای اول جمهوری اسلامی پیش آمد، عزل رئیس جمهور باشه. به هر حال در نبود رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور مسئولیت کابینه رو به عهده میگیره، ولی یک مأموریت خاص و ویژه داره و دولت و کابینه هم در طول مدت این مأموریت، یعنی برگزاری انتخابات، انتخاب رئیس جمهور جدید، تغییری نمیتونه بکنه. یعنی مجلس نمیتونه دست بذاره و یک وزیر رو استیضاح کنه و از کار برکنار کنه یا دولت رو استیضاح کنه. در طول این دو ماه یک مأموریت ویژه داره، در واقع 50 روز، که یک انتخابات برگزار کنه که خروجی اون انتخابات رئیس جمهور جدید. منتها به نکته خوبی اشاره کردید. ما الان سال هاست که بر تعداد کسانی که در داخل یا خارج از ایران طرفدار تحریم انتخابات و شرکت نکردن توی انتخابات هستند، بر تعداد این صداها افزوده میشه. نه تنها بر تعداد صدا افزوده میشه، روند مشارکت مردم توی انتخابات هم هرچه پیش میره ضعیفتر و ضعیفتر میشه. یک مثال همون مثالی هست که زدید، به اونجا میرسم. یه مثال همون مثالی هست که زدید، انتخاباتی که 3 سال پیش در سال 1400 برگزار شد، آقای رئیسی خروجی این انتخابات بود. میزان مشارکت در این انتخابات از هر انتخابات دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی پایین تر بود. بعد از اون 2 سال بعد، سال گذشته، انتخابات مجلس در ایران برگزار شد و در انتخابات مجلس هم اتفاقی که افتاد، میزان مشارکت خیلی خیلی پایین بود. یعنی آقای قالیباف که الان رئیس مجلس هست و البته شک و شبهه‌ای هست که آیا در چند روز آینده میتونه که این ریاست رو ادامه بده، تجدید کنه، از مجلس رأی بگیره یا نه، وقتی که مجلس جدید مستقر شد، میزان آرایی که در تهران حوزه در واقع انتخابیه تهران که پایتخت هست آورد، از میزان آرایی که نماینده های پایین لیست در دوره گذشته آورده بودن هم کمتر بود، بعد تازه میزان مشارکت در دوره قبل هم خیلی پایین بود.
و چرا؟ تشکر از این. علت نارضایتی مردم و این که مردم واقعا نه میگن به جمهوری اسلامی چیست، میشه یک دو سه تایشه به مخاطبان ما بشماریم؟
یک نکته مهمش اینه که وضعیت اقتصادی هرچه جلوتر میره خرابتر میشه و هیچ دولتی نمیتونه که چاره‌ای برای این کار داشته باشه. یعنی آقای رئیسی مثلا فرض کن که دلار رو در زمانی که دولتش رو آغاز کرد با قیمت مثلا 24,000-25,000 تومان شروع کرد، الان که مثلا فرض کن که در پایان 3 سالی دولتش هستیم دلار تا 60,000 تومان هم بالا رفته و این اثر مستقیم میذاره، تورم به شدت بیداد میکنه اینها. و در کنار این در نظر بگیرید که هر روز یکی از مقامات اعلام میشه که درگیر یک پرونده فسادی هست، حتی درباره آقای مخبر که الان رئیس قوه مجری است و تایید خامنه ای هم داره، و آقای مخبر اتفاقا از کاراکترها و شخصیت‌های خیلی نزدیک به دفتر رهبری و خود رهبر جمهوری اسلامی است، پسرش درگیر یک پرونده فسادی. پس اینها نارضایتی ایجاد میکنه که در شرایطی که ما در واقع فشار اقتصادی داریم روی مردم و فشار اجتماعی و سیاسی هم روی مردم شدیده، یک طبقه ظاهراً هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده، دست اندازی کنه به اموال مختلف و پاسخگو هم در این باره نباشه،
که واقعا مهم است.
و یک زاویه دیگه هم که اینجا اضافه کنم، اساساً یک اصطلاحی در سالهای اخیر در ایران شکل گرفته به اسم خالص سازی، یعنی آقای خامنه ای تلاش کرده که اداره کنندگان کشور رو، چه در دولت چه در مجلس چه در قوه قضاییه، همه رو به یک گروه خاص خیلی خیلی وفادار به خودش که همه اعتبارش هم از خودش جلب کرده باشن محدود کنه. یعنی خیلی از چهره هایی که در طول این 30 و چند سالی که از رهبری آقای خامنه‌ای میگذره بهش نزدیک بودن و بهش خدمت کردن هم در یکی 2-3 سال اخیر حذف شدن، با نظارت حسابی از کار کنار گذاشته شدن، بنابراین عملا جایی برای صدای دیگری نیست توی ایران.
و این هم جالب است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم سر و صداهای از این نوع بلند است که در واقع برخی ها میگن که کپی برداری میکنن طالبان از آنچه در جمهوری اسلامی میگذرد. تشکر از این. خب جناب آروین، تا جایی که من جستجو کردم پایاب شکیبویی برداشتای از 8 سال وزارت، نام کتاب تازه منتشر شده جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران است. خب شما بریده های این کتاب را مرور کردین، دیدین، چی گفته شده در مورد نقش و نفوذ جمهوری اسلامی در بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان؟
خب نکته مهمه که از او کتاب در او کتاب آقای ظریف اشاره کرده این که طالبان با هزینه ایران بر سر قدرت آمدن، اگر نقلی که ما از او منابع میکنیم درست باشه در سوشال میدیا، بریده های از کتاب آقای ظریف منتشر شده بود که طالبان با هزینه ایران بر سر کار آمدن، اما نسبت به دوام رابطه با ایران صادق نبودن و متحد نبودن. باید دارن که پیش از سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان، اولین به اصطلاح فرش سرخی که پهن شد برای طالبان در دوره وزارت خارجه آقای ظریف بود. عکسی که در آن وقت منتشر شد موجب تعجب بسیاری بود. به تازگی آقای ظریف در یک مصاحبه گفت که او عکس قرار نبوده منتشر شد، اما به هر حال منتشر شده. وقتی بود که آقای ملا برادر و دیگر سران طالبان در حالی که حکومت جمهوریت بر سر کار بود و هنوز سقوط نکرده بود پذیرایی شدن از سوی آقای ظریف، و به هر حال ایران کشور تعیین کننده در مسئله افغانستان هست. اگر ایران نقش نمی داشت در سقوط جمهوریت و برآوردن طالبان، تسلط یافتن طالبان بر افغانستان تقریبا ناممکن بود.
آقای ظریف و این موضوع هم تا جایی که ما جستجو کردم اشاره کرده که بعد طالبان رفتن با آمریکایی‌ها در دوحه قطر اونجا صحبت کردند و بحث کردند و توافق بستن در اونجا و مسیر وضع شد ظاهرا.
ولی در توافقی که با طالبان شده و منتج به قدرت رسیدن طالبان شده، ناممکن است که ایران حتی پشت پرده حضور نداشته باشه. چنانچه من اشاره کردم، در سقوط حکومت جمهوریت و تسلط دوباره طالبان، ایران بسیار نقش برجسته داشت. ناممکن بود بدون حضور و توافق ایران هیچ توافق نامه دوحه یا هر چیزی از این قبیل تطبیق بشه. بنابراین ایران بسیار نقش داشت، چی در پشت پرده چی در بظاهر، در تمام تحولات 40 سال اخیر نقش داشته، از جمله در سقوط حکومت سابق و از جمله در برسرکار آوردن طالبان. ولی اینکه رابطه ایران و طالبان در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به چه سوی خواهد رفت، چیزی
که میشه به شرط در این موردم صحبت کنیم. تشکر جناب آروین عزیز. مدی، یک موضوعی که جالب توجه هست، رفتار خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد نفس این سانحه ابوی اخیر هست که تا حد تا جایی که من دیدم و جستجو کردم توجه هایی را به خود جلب کرده. 4 سال پیش وقتی که جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد، خامنه ای دیدیم که در منظر عام گریست. اما بال پس از کشته شدن رئیسی و عبداللهیان ظاهرا چندان متاثر به نظر نمیرسه یا نمیرسید تا جایی که دیدیم. بیشتر به نظر میرسه که خامنه ای از یک چیز دیگر نگران هست و اون همون موضوعی هست که شما بهش بیشتر اشاره کردین، موضوع جانشینی. در این مورد میشه با مخاطبان ما بیشتر بگویی؟
حتما. اولا موضوع در واقع حذف و کشته شدن قاسم سلیمانی رو به نظرم با موضوع کشته شدن ابراهیم رئیسی نمیشه مقایسه کرد و واکنشاشو به خاطر تفاوتی که داشتن، یعنی همینطور که من گفتم الان بعد خسارتی که آقای خامنه‌ای دید، ولی خسارت کمی است، چون همین آقای مخبر هم میتونه رئیس جمهور بعدی باشه و کاری که خامنه‌ای میخواد رو ادامه بده. این بود که بالاخره به یک مدیر قوه مجریه رسیده بود که در نقش معاون یا مباشر او کارها رو اداره میکرد بدون اینکه نظر مستقلی داشته باشه. ولی از اون طرف فرای این موضوع، ابراهیم رئیسی ویژگی خاصی نداشت. البته همچنان من علاقه مندم به اون بخش رهبریش هم برسیم، چون یک تناقضی هست که اگر ویژگی خاصی نداشت چرا گزینه‌ای بود برای رهبری. ولی تفاوتش اینه که قاسم سلیمانی به نوعی حتی دیپلماسی جمهوری اسلامی رو در منطقه تعیین میکرد. یعنی در مورد افغانستان که صحبت کردیم، سالهای ساله که پرونده افغانستان دست اسماعیل قانی بوده که الان جانشین سلیمانی در سپاه قدسه. خود آقای کاظمی قمی که الان در واقع نماینده ویژه است در امور افغانستان، نیرویست که نیروی سپاه قدس بوده در زمانی که در عراق میخواستنش در نقش سفیر، در پوشش سفیر به عراق ارسالش کردن، الان در افغانستان میخوانش، پرونده افغانستان رو میدن دستش. بنابراین تعیین کننده در منطقه سپاه قدس بوده، آقای قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس بوده و میدونید که با ارتباطات شخصی که حتی قاسم سلیمانی در منطقه داشت، در میان گروه‌های عراقی، لبنانی، در سوریه، در افغانستان، این داستان رو مدیریت میکرد و واقعا از دست دادن قاسم سلیمانی برای پیشبرد اون رویاهای جمهوری اسلامی برای نفوذ در منطقه خیلی خیلی ضربه سختی بود. ولی چرا ابراهیم رئیسی، اگر که مدیر قوی نیست یا بود و نبودش در نقش رئیس جمهور تفاوتی نمی‌کنه، همچنان یک گزینه‌ای بوده در این سال‌ها برای رهبری؟ برای اینکه مکانیزم رهبری و سازوکارش در ایران در حال تغییر بوده. یعنی وقتی ما رهبر اول آقای خمینی رو نگاه می‌کنیم، اون یک خونه و دفتر بسیار کوچک و محقری داشت و خودش و پسرش و شاید مثلا 3 نفر از اعضای دفترش از طریق همون دفتر خیلی کوچیک کشور رو اداره می‌کردن و پیش می‌بردن. آقای خامنه‌ای وقتی سر کار اومد، که خیلی در واقع انسان جوانی بود، ولی به هر حال در 50 سالگی، ولی در این حال آدمی بود که سابقه کار تشکیلاتی داشت، اون دفتر کوچک رهبری رو تبدیل کرد به یک نهاد عظیمی که بالغ بر 4-5 هزار نفر نیرو داره، یکی از قدرتمندترین نهادهای سیاسی و اقتصادی و در این حال امنیتی و نظامی در ایران. و باور بر این هست که چنین نهاد و چنین ساختاری حاضر نخواهد شد که تن به رهبر دیگری بدهد که اون بیاد یه تغییر جدید ایجاد کنه، همه اینا رو کنار بزنه، بخواد ساختار خودش رو ایجاد کنه. بنابراین چنین نهادی، چه خود دفتر رهبری باشه، چه خود سپاه باشه که رفته رفته مثلا در این 30 سال گذشته در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دست‌اندازی داشته، بهترین گزینه برای آنها یک رهبر ضعیف خواهد بود که ظاهراً یک اسم و وجاهت عمومی داشته باشه ولی مطیع و گوش به فرمان باشه و داستان رو پیش ببره. بنابراین رئیسی گزینه خوبی بود، بنابراین انسان ضعیفی بود، انسان گوش به فرمانی بود، ولی داشتن سعی میکردن که یک وجاهتی هم براش تهیه کنن. چرا شد رئیس جمهور؟ برای اینکه بیشتر جلوی چشم باشه، بیشتر مردم بشناسنش، بیشتر مردم دربارش صحبت کنن. گرچه اتفاقاتی که در این 3 سال افتاد، من تصورم اینه که کلا برگ آقای رئیسی رو برای آینده حتی بعد از این دوره ریاست جمهوری سوزوند، برای اینکه عملکردش بسیار مخصوصا توی حوزه اقتصادی ضعیف بود، در حوزه اجتماعی بسیار در دوره ایشون سرکوب شدت گرفت، بسیار در دوره ایشون اعدام ها صورت گرفتن. حالا ممکن اینو توجیه کنن که دولت قوه قضاییه، نهادهای مستقل از هم هستن، ولی مسئله اینجاست که تمام این احکام شدید از زمانی که ایشون اومد سر کار تشدید شد و بیشتر شد.
حتی می‌دونیم که از سالهای 1988 یعنی به نحوه از آنها نقش داشته در اعدام چند هزار نفر در ایران. تشکر مدی، از این واقعا جالب بود. ایران سالهای سال جناب آروین با باور ناظران بازی دو سویه کرده، یعنی که در ارتباط با افغانستان مثلا در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان ما شاهد بودیم که هم با حکومت وقت افغانستان رابطه داشت و هم با طالبان. حتی همونطور که پیشتر هم اشاره شد، مایک پامپیو وزیر پیشین خارجه آمریکا در سال 2018 ایران را متهم کرد به سلاح دادن به طالبان و همچنان پول دادن به طالبان. از طرف امنی لحظه هم که صحبت میکنیم گفته میشه که در حالی که تهران میخواهد رابطه صمیمی داشته باشه با طالبان، اما برخی از نیروهای امنیتی و دفاعی سابق در ایران هستند و همچنان برخی از رهبران جهادی پیشین مثل اسماعیل خان. خب ایران در واقع دنبال چیست در افغانستان؟
ایران در واقع دنبال منافع خود است و طبیعی است که به دلیل اهمیت افغانستان در شرق ایران گزینه‌ها و راه‌های مختلف را همیشه جستجو کرده برای از اینکه نقش داشته باشه در این کشور، و این تقریبا طبیعی است. در بعد پیچیده‌تر و مهمتر مسئله ایران در افغانستان این است که تعامل و رابطه و همکاری که جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی که در افغانستان در 20 سال حضور داشتن، از جمله در شکست اول طالبان چی نقش داشتن ایران و از جمله چی تعامل را با امریکا داشتن در افغانستان، موضوع بسیار پیچیده است که بسیار از کتاب‌هایی که اخیراً مثلا آقای خلیلزاد نوشته یا بعضی از اعضای ارشد دولت امریکا نوشتن، نشان دهنده است که یک همکاری و تعامل بسیار نزدیک بین ایران و اینا وجود داشته، برعکس او چیزی که در رسانه‌ها به نظر می آمد از مخالفت‌ها و تضاد منافعی که در جاهای دیگر داشتن. در افغانستان یک رقم حمایت از حالت ثبات در افغانستان توسط ایران به نوعی صورت گرفت در 20 سال اخیر، ولی در این حال ایران نگران از این است که به خصوص با روی کار آمدن یک نیروی مذهبی تندرو مخالف در شرق ایران، مسئله مواد مخدر، مسئله مهاجرت، مسئله امنیت ملی ایران و پیچیدگی‌های از این دست، بسیار با احتیاط برخورد کرده و اگر تعامل با طالبان میکنه.
ببخشید که حرفتان را میبرم. خب برخی از مقامات آمریکایی از جمله امین آقای پامپیو اتهام وارد میکرد که ایران مخل امنیت و ثبات هست در افغانستان که در اونجا آمریکایی ها و یارانش حضور داشتن.
ولی آقای خلیلزاد در این کتاب مشهور فرستاده می نویسه که ایشان و آقای بهرامی سفیر وقت جمهوری اسلامی در کابل هر پنجشنبه برای تنظیم مسائل افغانستان با هم دیدار می داشتن و تمام اطلاعاتی را که به سقوط اول طالبان غربیان نیاز داشتن بدون همکاری ایران ناممکن بود. بنابراین ایران یک نوع تعامل نزدیک با کشورهای دیگه هم در برسر مسئله افغانستان داشته و توافقنامه دوحه یا هر چیزی که طالبان دوباره به قدرت آورده بدون نقش کشورهای مهم منطقه مثل ایران این ناممکن بود.
تشکر از این. خب واقعا نظرات متفاوت در این مورد هست، اما برخی ها به این باورن که ایران واقعا از زور آمریکا در افغانستان نگران بود و مخصوصا نمون دموکراسی نوپایی که در افغانستان ایجاد شده بود او را به عنوان یک چالش و یک چالش میدید و آقای ظریف هم به نحو اشاره کرده که همی که بیشتر شما گفتین که هزینه های ایران سبب بازگشت طالبان به قدرت شد، یعنی بیشتر اونجا توضیح میده که هزینه هایی که ایران علیه حضور آمریکا در افغانستان کرد به نحو راه را باز کرد برای بازگشت طالبان. خیلی تشکر، فرصت ما تمام شد در این مثلث، همینجا باید تمام بکنیم. مهدی احمدی همکارم از رادیو فردای، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی و نقی باروین روزنامه‌نگار در واشنگتن دی سی، بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و تشکر از همه شما که تا این لحظه برنامه را دیدید.
و ما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو له سید شنواری سره خپل ومه ورسته خراغلی. نن به خبر شې چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلی خلکو په شخصي لګښت باندې د خونځي ودانې د جوړولو کار پیل کړی. لدی هم خبرې گئی چې ولی امریکا کې وی پښو ته افتخاري ډاکټورا ورکول شوې ده. بامیان کې پر سیلانیانو له بری درسته افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړول باندې هم درته کوي. یو خو تر هر څه لومړی د تیرې ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون، طالبان د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلې. دې سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځېدلي وو.
کېدی شي وي، کېدی شي نه وي، مګر دا تجربه خودلی دی چې تر اوسه پورې په ډېرو حالتونو کې دا حالات راغلی دی چې په خپله تیاره د خارجي عواملو له وجې نه هم سقوط کړی.
پرله پسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشیه کړې بودیجا. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشی اعلان وکړ، خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپو چپ تیره کړي. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل دا هم کېدای شي چې طالبانو فعلي ادارې هغه نظامي تشکیلات او مصارف ښکاره نشي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامي مصارف هم لري.
دا د خلکو د خلو یا د زحمتونو پیسې دي. ولس حق لري چې پوښتنه وکړي دوی پیسې چیرته مصرفېږي، شخصي جیبونو ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفېږي. د دوی د صحت په مسله کې به دولت څه کار کوي، د دوی د تحصیل په مسله کې به دولت څه کار کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند د ناندریو دوام. دا ځل امریکایي جنرال سکاټ میلر ویلي چې طالبانو د دوهې له تړون نه په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاوله درلود.
جمهور رئیس اوباما او د هغې نه وروسته جمهور رئیس ټرمپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونه اوسېږي او یو شکل د افغانستان جنګ خپلې خواوې د افغانستان نه راوکی چې
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلاتي لحاظ هم په کادري لحاظ باندې هم په تخنیکي لحاظ باندې دغه ضعیف وساته لازم تکنیکی پلاس ورنکه مستقلانه وظایف ته نه پریخودل.
تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم وو چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسۍ او د ملت پالو سیاستوالو نیوکې. افراسیاب خټک وایي طالبان د غرب او پاکستان ګډه پروژه وه او داعش نوې پروژه را روانه ده. خو ایمل ولی خان ویلي پاکستان پښتنو ته د بنګال د محکوم ولسونو په سترګه ګوري.
طالبانو چې د معاهده کوله دی افغانستان کې نه وو، دی پاکستان کې دلته نه به دوهې ته تلل، تاسو قبلونه دلته پاکستان پاسپورټ به تلل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستیال رئیس الوزرا ملا برادر په شمول د نړۍ ګڼ حکومتونو مشرانو، ولسمشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوي چورله کې د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. تیرونی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر امیر عبداللهیان چورلکه له ختیځ ازربایجان ولایت نه تهران ته پر لاره نسکوره شوه چې د دواړو په شمول یوولس دولتي چارواکي په کلیله پښول. که چاند چورلکه د غورځېدو علت نه دی په ډاګه شوی، ایران یې د پیښې پلټنې ته کمیسون ګمارلی دی، خو اسرائیلو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي که څه هم د رئیسي لاسونه د بېګنا خلکو په وینو سره وو، مګر په دغسې مړینه یې خپله رسمي خواشیني ایران سره شریکه کړې ده. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پیښه طبیعي او د ایران د ولسمشر چورلکه خورا زړه وه.
چرته اوارز یا راځي وه، غرونه ورته پی وې، نو اولین تیاره چې دوی نه مخکې وه دا د دې موانع ته نږدې وه او خطر سره دا ډېر نږدې وه. نو دا په ډېر شکل د موافقانه ارتفاع نیسي او د اوریزو نه جګیږي. آخري تیاره چې د تیارې پسې ده هغه هم جګیږي، یعنی تصادم نه کیږي، او دغه د منځ تیاره چې ده لپاره کافي اندازه وخت ده، دا تصادفي تصادفا یا په هر علت چې ده یا ټکر کې یا په هر حالت یا سقوط کې، چې دا خپل د سوال وړ دی. دا سوال وړ دی.
د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون له کابله هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ابراهیم رئیسی د چورلکه د سقوط لامل کته هم د ایران غنو خارونو کې خلکو د ماتم او ویر مجلسونه کړي او د خارونو په واټونو هم په لوی شمېر راټول شوي وو. خو په ټولنیزو رسنیو او له ایران د باندې ځینو ایرانیانو بیا د خوندي رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوښۍ ترڅنګ تر دې حده خوشحالي کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انځورونه خپاره کړي. دغو ایرانیانو د چورلکه له غورځېدو وروسته وعده کړې وه چې که رئیسی رښتیا مړ شي نو دوی به یې خوشحالۍ کې لوڅ انځورونه نشر کړي، ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د ازادۍ غوښتنې لاریونونه یې ځپلي او زرګونه کسان یې وژلي وو. ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلی، ویلي دي چې د ښځو د ژوند او ازادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅ انځورونو په خپرولو داغداره نه شي. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایراني ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسی په مرګ یې ایران کې خوشحالۍ کړې ده.
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره ضایع ده او ډیر ضربه دا ضایع جبران نشي. د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي، او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي، او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي. دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده. ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ترنګلي دي، او حتی د ایران قونسلګری په دمشق کې وشتل شو، او له هغه وروسته ایران ځینې اقدامات ترسره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات ترسره کړل. نو تر هغې پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نه وي او نوی حکومت منځ ته نه وي راغلی، له دغه تشې څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي، چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت، یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځته راشي. نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي.
او طالبانو یو وار بیا له جزئیات ورکولو پرته او له څو میاشتنی ځنډ وروسته د 1403 مالی کال د بودیجې د توشیح اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. د طالبان حکومت د مالی وزارت فقط هم دومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوې ده، خو بې له دې چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي، ویلي دي دا بودیجه له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په خپل اکسپان ادا کړی ده چې د 1403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوری نظام په محل به کلنۍ بالی بودیجه له پوره جزئیاتو سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده، داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بېلابېلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي، معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري، نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی.
د دې مختلف دلایل کېدای شي. لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کیږي او یا هم حتی په بودیجه کې ممکن شامل وي. نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي. دویم موضوع د شفافیت موضوع ده. د ارقامو پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري او کچیرې په بودیجه کې منابع په ناانډوله توګه باندې توضیح شوي وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دې موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته او افراد یو ولس نظارت کوونکي وي او کومګه دا خبره مختر وړو او بیا د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د غیدې فن شو کوله، نو بیا د انتقاد تر اغلا د راځي او بدنامیږي او دا مسائل راځي. یعنی ډیر مسائل شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه د رسول چې پیسې ځانګړي کیږي ته دې یعنی نه غواړي چې ول سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کیږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو ته ارزښت ښکاري، ولې دننه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزه وي چې یا سکیورټي مسایل ستونزه وي، امنیتي مسایل وي، یا په استخباراتو باندې چې ډېر زیات مصارف کیږي او د دې لپاره چې ولست تشویش کې نشي نور مسایل کې نه، نو هغه پټ ساتل کیږي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د 1402 کال بودیجې ارقام هم نو خبره کړي، خو د 1401 کال مالی بودیجې 201 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې شو وو به 6.9 میلیارد افغانۍ پراختیایي او پاتې عادي بودیجه ټاکلې و. او داسې ښکاري چې تر څو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټې مشر وي، دغه یواد کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندري او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو په خوانی قومندان جنرال سکاٹ میلر هم د دې کمیټې لخوا استجواب شوه او نوموړي اقرار کړی چې طالبانو د دوهې له تړون په افغان ځواکونو د بیدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغه مهال حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې و. جنرال میلر ادعا کړی دا هغه مهال چې بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته دا فکر ورکړ او چې دوی د دوهې هوکړې او د واک وشت اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولي، مګر دا هم وایي چې له دې هېواد د امریکایي عسکرو د وتو له اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوې نه درلودي. جنرال سکاٹ میلر دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی او خو په بشپړ ډول د امریکا نظامی ملاتړ پورې تړلی و.
تر یو حده دا درسته ده. دوی خپله دغه اردو هم دغسې ساتلې وه چې تل په دوی اتکا وکړي، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د تخنیک د لحاظه یا دوی ونه توانېدل یا یې نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې دا کړی ده چې طالبانو پس د دوهې تړون نه دغه نه درلودل نصرانه وړنې دغه دا یې درسته نه ده. موږ ولیدل چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هره ورځ لاسته راوړنې درلودلې او قلا قلارې ولسوالۍ بالاخره ولایتونه سقوط کړل او دا چې بالاخره د قدرت ته ورسېدل. نو دلته ادا دا کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری وو.
بلخوا له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دی چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوحې د هوکړې له لارې واک ته رسول شوي او له دې پرته یې واک ته رسېدل ناشونی وو.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا دوه درې اړخونه لري چې یو اړخ په خپله امریکا او نړیوالې ټولنه ده چې د ابتدا نه دي او بعضې اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولي، بیا وروسته په افغانستان کې دیو د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر ټوریزم یا د ټوریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغې ته وه. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هیوادونو هغې خپل استراتیژي درلودل، خپل اهداف یې درلودل او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي، نو دیو باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ته ضرورت لري. او درېیمه برخه په خپله د افغانانو ده چې زما په اند د افغانانو برخه د ټول نه لویه وه، ځکه چې که چیرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وی ځان دپاره، خپل یو ستراتیژیک هغه لرلوری سمه توګه باندې تعین کړی وی او د خپلو ګټو په بنا یې ستراتیژي رامنځته کړې وی، نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجلب کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و. اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړي دي او هیڅکله دا نه دي کړي چې بحران په فرصت بدل کړي، او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپدې خوا په افغانستان کې تکرارېږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو، او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسي پاشلتیا او بل په دو باندې متکی بودن وو، دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګوري په هر هیواد کې چې دوی تللي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی، هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پخو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غنی داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي او نه پوهېږم قومي خلک ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و، تر شا یې داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو، هغه جهادي ټیکهدارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکهدارانو خراب کو، او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي، همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه سوال چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملت پال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ادا کړی ده چې د نړۍ د زبر ځواک کېدو مسیر له لویدیځ نه د آسیا په طرف راګرځېدونکی دی او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی دی، چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي او ټینګار یې کړی چې طالبان او طالبانی ځکول د لویدیځ او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړای شوی او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوی او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوحې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو او له دغه نظام سره د خلیلزاد په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملکي ناستې یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلی معاهده کوي چې تاسو به ضمانت کوي او کټ آف ڈیٹ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي، تاسو وګورئ. نو دا څه شی دی؟ دا ڈیفیکټو ریکگنیشن دی د طالبانو اسٹیٹ. اگر ڈی ریکگنائز شو دا ریکگنائز شو نو اسٹیٹ کولیپس نه کېدو. سٹیٹ کولیپس شو امریکی شو دا افغانان لیونی بیا یو بل سر و جنگیدل یعنی ذمہ واری پہ افغانان واڑ والا حقیقت کی دئی منصوبہ دعوا چې افغانستان کی سٹیٹ کولیپس شی واڑی سر واسطے دا چې افغانستان بیا د ٹیررزم مرکز شی چې ٹیررزم مرکز شی او سٹیٹ نوی نو مونږ به وایو چې اوس موږ څوک چل کو افغانستان یاغستان دی نو داسې یو کیسه جوړ کړه. اس طالبان حکومت تا امریکا ہر ہفتے سلویشت ملین ڈالر کیش ورکئی دا راز نہ دے پروپیگنڈا نہ دا دا ڈپلومٹان وہی خبر خالی چکم خبر دی ارے جا وہی یعنی اسلام آباد کے امبیسڈر صادق خان دے پلیما وری جو مائک بنے ہوئے چھ سلویشت ملین ڈالر کیش ویکلی دئی اکلی او وہی سر یعنی جواز سدے چھ دا پیسے ورکئی وہی چھ امریکہ و طالبان پو گڈ باندھے داعش مقابلہ کی انگریزی کو ٹو سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف
بل غاړه د پښتونخوا ملي ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمېر نورو قومونو خودمختار ریاستونه قبضه کړي او د بنګال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بیساری وینا کې ویلي هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوز سترګې سرې کړي دي. نوموړي ویلي دی د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت دی چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري. او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي. ڈبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغېزمن شوي دي او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. ڈبلیو ایف پی دغه راز ویلي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو محافظتي دیوالونو بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د اوبختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
مردم عام افغانستان در مجموع از هلمند از قندار از بدخشان از گوشاب کنار افغانستان خصوصا مردم بغلان نان گرم زیادتر برای ما رساندن برای مردمی که در اینجا زندگی میکنه چون تندور نیست گاز و فکر نیست و اینجا بخند نبود تمام سیستمش سیستمی همه خانوادگی از بر هم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش کمپل فرش خیمه به حدی که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در این دسترسی بود.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلي چې یوازې په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بل غاړه کې څام د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولې ده خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکې دلی او په مخ په وده سند لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړې دي. د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې 9 کسان ټپیان دي چې درې افغانان او 4 نور یې د هسپانیې ناروی استرالیا او لاټویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی بیان صبور فرزان سیغانی ازادۍ راډیو ته ویلي له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي او د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو په زړه پورې خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ دیسي کلي کې د ځایي خلکو لخوا د ښوونځي د جوړولو وه. دغه ځایي خلک وایي له هیچا مرسته نه ده اخیستې او په خپلو کې 12 ټولګیو د جوړولو لپاره 6 میلیونه افغانۍ راټولې کړې دي. د د دې کلی مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بله ګیله یې ترې کړې ده چې دغې سیمې ته د ښوونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړی. د ځایي خلکو په وینا د دغه ښوونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې رالیږلې وي، خو په افغانستان کې دننه هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړی.
مراته وادی را کړی دی، د کلمانو وادی ولا کتر سره کړی، د کتابچو وادی ولا کتر سره کړی، سید نامردی را سره کړی، د اخلاص نه در سره کړی، حقیقت به ورته وایو سید، مکتوبونه تر وزارت رسولی دی، دا شخص ز سړی کلالایم، څلور واره کابل ته کلالایم، چې چیرې د دایره د زور سره ما ځان ورته رسولای دی، د موږ کلی نیت نه صدر زره کور کلی یو یوله سوه نفر به موږ کلم ور حساب وشو په کرنه کې د موږ په مرض باندې اخته شوي دي. یوله سوه نفر اوس د موږ دفتر ورې پروته، دا زه نسم هر سړی نشي رسولی، نه اوس سړی نشي رسولی، وسدار خو بیا بیا ورسوي. باید حکومت راشي له ما سره جما یا کې دي وکړه، حکومت ماته کلینیک جوړ کړه، د حلا په خاطر بیا راته جوړ کړه، حکومت له ما سره مکتب جوړ کړه، حکومت د ما په ستونزو ځان خبر کړه. زه چې د حکومت چارې ووینم بیا نور حواري زمزه لرم.
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع وچې د فعالانو تند غبرګون نه پارولي. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستانی نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې او ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپالل، خو اوس دوی واک ته په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمېر فعالانو ویلي پاکستان 2 ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي، او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي، خو چې هر ډله د پاکستان په مرسته واک ته ورسول شي له کنټروله پښې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمېر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوښتي وه، او هغوی سره یې تېره اونۍ په اوربند باندې سلا کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمېر غړو د ورکېدو و چې پاکستاني رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ 4 غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې نصیر الکوزی، وارث الکوزی، عثمان الکوزی او ظاهر الکوزی د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نه وروسته ایستل شوي دي، او د دې کورنۍ مېرمنو د پاکستان پوسټ د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزی شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی، خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی دی چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي، ګنې دا حال به وي. یو بله موضوع په کندز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو و چې په ټولنیزو رسنیو یو شمېر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوې ویډیو کې د کندوز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکه سیمینا وروستیو سیلابونو په زانګو کې وروړی دی، خو په معجزهي ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهرا برسیرن ټپونه لیدلی دي. ویډیو کې ښکاري چې دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي.
بورکه کې سیل برده درین گواره بده عین از کندوز برآمده، صحت سلامت دنده ماشاءالله کلان جوان
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ یې انسان لپاره د اسانیو تر څنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده. اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه وچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره یې په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظم دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي، او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تېره اونۍ پاس شو. د کمیسیون د غړو له قوله په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شک و پر هغې به لا زیات سخت قوانین وضع کیږي، او د قانون له مخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره، د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړوي چې حتی د عام استعمال ماډلونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړوونکي به له 1.5 میلیون یورو څخه تر 300 میلیونه یورو پورې جریمه کیږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اورېدلي وي چې وړتیا یې نه لري، خو داسې به لومړی ځل اورئ چې د امریکا په ورمونډ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونډ ایالت پوهنتون اداره وایي دغه پیشو چې میکس ډو نومیږي د پوهنتون په ګاونډ کې اوس یو هره ورځ له غیر حاضرۍ پرته پوهنتون ته تګ راتګ لري. نه یوازې دا، بلکې له استادانو او محصلینو سره سخته مخته شوي او پوهنتون کې تر اوسه هیڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مینې او سمو کارونو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د دکتورا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پوهنتون محصلینو ویلي دا پیشو ډېر ټولنیز او متفاوت خویونه لري. د سیلفي او انځور اخیستلو پر مهال ډېر ښه پوز او سټایل جوړوي او محصلینو سره په لوبو کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هر اونۍ له متفاوت زاویې د پیښو او مسایلو د شننې لپاره د ازادۍ راډیو اوم ورځ له سید شینواري سره د ازادۍ په پاڼو مه هېروئ.